درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخت په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو $4,000 لګښ راشي. تیر کال په هر تن $4,100 لګښ راغلی. د افغانستان د کامیر هوایی شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانې ته رسیدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي. په نننې ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې ل 50 کلونو څخه وو کلونو ته د ولسمشر دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپل پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې لکه بلې مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیبلا او ل خپل خاورې سره یو ځای کړ. او د قطر په او د سیمیا او نړۍ په هیوادونو کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوه رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دوی اونۍ مخکې د اپریل په 15 پیل شوې چې لا هم دوام لري.
تاسو د ازادي رادیو تلریبشت ساته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ غونډه پیل شي. د دوحه د سبانې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
د دوحه راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د دوحه په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروری بولي.
دا نشته نو طبیعي ده چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی. دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عاملې پیدا کی شي داخلي ده او بیباندې ده.
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانۍ غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایا نیول شوی وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشیل جوړیدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان شزو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترض شزو د طالبانو د اوسنی رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر سیاست هم نیوکې کړې وې. لبل خو یو شمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وسیلل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د ورسته د کډوالو شویو معترضو افغان خو زفریات د چيني وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام ده چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري ده.
په پاکستان کې دراټول شو یو افغان معترض خوځول ډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست حمني وکړه.
سازمان اولاد به ګروي
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. لاندې عمله طالبانو ته رسمیت ورکول هغه شپږویشت رهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حاشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړي.
له طالبانو مددي اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب را نکړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. حخوا په افغانستان کې اوشمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته مته ولا شهاب وای د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمنګ هلم داد چې دغه ناورینه او دغه پمنګ معنی چې سره وستي د دې ته د پای ټکی کیده او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کارو کې او صادقانه عمل تر سره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نغواړي هویت یې په راپور کې یاد چې په دې غونډه کې د خوځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د لګول شوی او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
مو کله لرو چې طالبان در ټولو حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي بي په ونيس ډول دي طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د وشمیر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې تر رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمه نړۍ ګنشمیر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانه دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان مېرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سرویره د افغانانو پر لومړي توبونو په ځانګړي ډول د افغان شزو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحه په کانفرنس کې د افغان مېرمنو د غشتنې په د شزو د حقونو لفعالی ظریفی غفاری سره مرکه کړی او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلونکو غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي. په دې غونډه کې د غونډې اجندا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریکه شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقت نامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتونه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریس چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانین او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوښتنې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د شسو د حقونو د فعال ظریفي غفاری مرکه له ازادي رادیو واوریدل. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لهذا په دوهې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډیره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست ته لاره هوارېږي چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده. هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 5 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګري ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګري ملتونو د ایجنسو د موجودیت د ادامې لپاره د شاید په افغانستان کې دا مواد کړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت او پیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا دی چې داسې ډله یو داسې واکمنه ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله به په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقص کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر په حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یوه ډله به په رسمیت وپېژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپېژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیتو نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیتو پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای. که نه پیژندل کیږي، افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي، که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په عین حال کې یو شمېر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولې دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کمې شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس د څنګه چې موږ اوریدل د پخوا پشان د سهار له وتر ماشام ترونه بلکې څلر ویش ساته اوریدې شي. په سعودي عربستان کې مشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایی ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي، خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې ورسته زل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کیږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بد دی، له همدې عمله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایی ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا 300 پورې و، د دینه جګ نه و ټیکټونه. او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم اغه نو ورسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکل ترغلی دا یعنی مونږ د امارت مشران راغلی دی سعودي عربستان ته د عمرې د فاره مونږ زیاته حڅه وکړه د امارت مشران سره په مقام مدینه منوره کې وری دل د دې ظلم پاړم ورته یا د وره وکړه اما د جواب د اوید او مناسب یوازې اریانا ده کول شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړه راځینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زمګ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېګدي په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امداد چې مسلې پروپر چړنه او تحقیق وکي. لجدینه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او ل ریاض نه تر کابل پورې په 2500 یعنی 2500. اگر کومه کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه بن اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکو عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
نو ورته ولات کې دراغون سم پیش کېږي
د نورو بدلونو ترڅنګ د ټیکټونو په بیه هم اغیز وشو. اوس د کابل جدې پرواز 550 یا 550 ډالر دی او کابل ریاض هم 550 ډالر. خو د دوه قیمتونو نیم په نیم یعنی 300 او 200 ډالر پیدا کېدل.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سنتوکو د بای لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټیکټونو په بای کې هم لوړوالی راشي. هېدی وزارت بیان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچيري بای ډیر لوړیږي د نه به موږ کنټرول پکوي یو څه اقدام کوو خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشور ته ټاکلای ځکه بازار د ارزي او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالی دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوې دي ملامتون کې نرخونه جګیږي د باندې اقدام کیږي د شرکتونو سره خبرې کیږي ترڅو د افغانانو لپاره ګټونه بایو کې یو څه تغیر راولي.
دا په تاسو حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره ورسته په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری خپل اوج سره رسیدل ده او د هیواد زیات شمیر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مارک خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ میلمه مرکه اوریدئ شي. د سافټویر متخصص آغا ملک سحر مو میلمه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوه اوریدای شي او همي مطالب لوستلی شي azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده.
په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او ولي کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول سوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته بچا او څنګه ور اچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نو موړی وایي د جمعې پښه په شاو خالص په جې د ښوونځي ادارې ته ور اچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسیدلی خو موضوع یې تر څیړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معرب کوم مربوطه ارګان دی محافظت مسؤلیت خلق التوسم ساحه کې دی او چلنه کوي البته عامل پیدا کی چې داخلي ده او یبان دي ده او کلیبان دي ده معتادین دي غل دي کومبل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي کومندانی په دې جریان کې ورکسوي د البته نظامی ارګانونو په جریان کې دي
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ شوونځی اته ټولګی لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي تر اوسه پورې چا دغه شوونځی د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه داخستی که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګی پورته د نجونو شوونځي تړل سوي نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د شوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د شوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي او ورونه کې لګیږي موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي
دا دغه شوونځي ادارې ته وره چول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی شوانځي ته اور اچول شوې د نورستان د دریو ویډیو ولسوالو یو اوسیدونکې په خپل سیمه کې د شوانځي لپاره ودانۍ غواړي د دوی په ویناز د کونکو په سپیرو خاورو کې ترشنا اسمان لاندې درس وای په دې اړه دا راپور وابري
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام دوه بومندول وسیدونکو وای ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او لامل یې د کونکو او خون کې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خند او ځن سره مخ کیږي قومي مشر حاجی جمعګل
په دې غربي نورستان کې سراسر د نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ د درې ولسوالۍ په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته بلکې د سي تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایا نیول شوی او دغه د مکتب ماشومان د پاره مثلا یو زمينه مساعد وي او د هغه چې د خپل درس مخته ويسي
د همدې سیمیز د کوونکې وای په خونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کېله باران ځان نه پټ کړي همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي دوم ټولګیز د کوونکې حسین
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو د خاورو په سر درس وایو فرش نه لرو دلته باران ډیر کیږي زمونږ کتابونه خرابېږي جامې اهم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولې کله چې هوا خراب وي د ټول مسؤلین څخه هله کو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی
ځای وسیدونکو او زدکونکو له حکومتي مسولینو او مرستندوی ټولونو څخه غواړي چې ورته د سرپناغه مخوري په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین هم مني چې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او کوم خیمه چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوی هغه هم کمی دی او یا د ستونزې ورسره نشي حل کیدی په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
او خلن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي مشکلات سخت تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي د خیمه یو څه تعداد مکاتب ته مشخص شوې دي دا دومره خیمه نه دي چې موږ هغه ټول مکاتب او مشکلات حل کړي دا ډېر په کم تعداد باندې خیمه دي دا کوم توجه هم کو کې د شت تدیر هغه مکاتب کې هغه تعمیر نشته تاسو
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بي سرپنا دي زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوختي په تیر حکومت کې ژمنه شوی و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام لاري نږدې سلو خونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمیرې کار پیل شوی و، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سشکال به له افغانستان ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یوولس ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزی یایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واقع پاتې شي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژي متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کله وایم. لومړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو.
تاروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلې 1902 میلادي کال کې لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زمغ کلی ته نږدې دلته هو انځو دی او عبیدالله یابوبند پناما تر پنځم ټولګي پورې مې حل ته زده کړې وکې. ورسته هغه هو انځي طالبان اوس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای هو انځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو. نو مال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړی وکی لغه ورسته چنه حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و. نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان لیسې څخه فارغ سمه. خوانځي په وخت کې مې دوه پرمول درلود، یو البته قبول نسو، یو پرمول سي دي سنو په دول لپاره البته دکټ دي لوړ ولو. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي. ورسره بیا غد افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ. نو بیغي د تنغدي جایزم راکا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابن سنې تبدیلی لې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه غ پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستام. بیغه خروس ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ترې الیکانی اوس د کانکور ازموینه کې کاروي. ځکه د افغانستان دی تاریخ او مضامین سي د سنې دوه درې ډول دي. نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. ما غ اپلیکیشن په استمان دي مرسته کوي سی یو سنه یوازې ترې زده کې. نو کانکور کې به زنه د سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا خوندزی کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخه سرمخه دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو حالت معامله زده کول. نو ټیکنالوژي سره ما علاقه وزه د خوندزی په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملګر وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کور ازمن ورسته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم. ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه سدي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزه نور راکړلې. امغه ډیر ښه ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل امغه یو سافټویر نه لاسرسي کوله سي، خو متاسفانه هغه عملی نه سو. همغه دوما کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستګي جایزه $10,000 او هم ته څنګه پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول کیږي چې به نوې ائیډیا درلودي. نو زه په دوما کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلم د پروژه لغوه سن. نو زه همغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابرات نړیوال بانک جایزه وګټل، نړیوال بانک ماته نور جایزه هم راکړل چې څو کانفرنس وو زه غوښتل سم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه دا عملی سي، عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره یو سمارټ فون ورکړل شوی او غیر یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول کې چیرته موټر کوم ستوند وي یا غلا و یا بل ستوند وي نو هغه جریمه کاو پیدا کو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کسنجول سره ته یو سمارټ فون هر چیر چارج دي. خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم مامیات مسکره
عملی ودی نسو دلیل څو
ستونزې هیڅ نه و. ټکنیکی له هغه امکان درلود، ډیر کم امکانات تیارتیا درلود، یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست کې ماته پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال لپاره یو ډول د وسیت دور تحریر څم باندې یو دل نیم دا وسیت په ډیر لوی کچا داری فساد وو. تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې ساغه وخت زمي کوم یغه ابتدایي شمیره درلودي 100 میلیون افغاني د ورځې رشوت اخیستل کیدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې. نو دغه سیستم سره دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای تل یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و نور کوم ستونزه نه و ځکه ټوله اړخونه مو سنجول و تا ما هغه خدمت د دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمه سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې دی افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسته به شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا. نو الته مو سافټویر نه جوړول او ادارات ته مور کول او اپلیکیشن به جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورنو دی نقشو اخیستل لپاره مو یو سافټویر جوړول. همدغه نور ادارو ته مو سافټویر نو اپلیکیشن نو جوړول دی موبایل اپلیکیشن نو جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو فیصله کار دی خو د پوانتون له دریم سیمستر له فایل څخه شروع سو. بیا خو ورسه د کیسو د سو تر اوسه پور بیا درک کمپنی مرامل تکړه تر اوسه باندې برخه کې لګیای
درک کمپنی اوس هم فعال ده.
بل به 2018 کال کې زله پونتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زم محصول و ما کارم کول. نو بیا مخه دا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم. بیا مې رېجستر کړه او دی جی پی سټراکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا ما غو مشتریان دی کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوي دی موټر دی غلا مخنیوي دی موټر څار او رديابي دی ماشمان او رديابي دی سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو سایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت تر وروستي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څارنه ولا او دغه مسونیت ولو لغره د خپل مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کو بیا په وروستي 2000 شلم کال کې ما پلان وس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او انډرای او مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما به تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوس نور یعنی د ته جوړ نو موږ څه مس کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو بیا ما غب دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په ما غس نیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید موټر خي واخی یا اډی ایوا په اصطلاح موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخلي مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبنه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دل نیم دا وسی د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نوراتي هیڅ اپ د دې ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کار نو وسی په د افغانستان په کچه باندې ولو اما په غو نور برخه کې موږ خدمات لرو او غوسم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په وس دانشته آی له دې سره سره ستاسو کمپنی چلیشي
څاروان سیب زمو چون مشتریان پیرودن کی ته ل 2013 کال را به دی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لاري ساری بندوی لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سنور سافټویر نه د دې اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ما نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلګو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري ست د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلګي کاروي تقریبا 3 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلګ انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا قوی یا لږ ځای په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل ست خداسي خلګو اقتصادي وضعیت خنه ده او لږه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا نارڅو کپانګونه کې نو غل لپاره اول خبره ثبات ته سیادل تزما پانګونه خوندې ده کنه ده خوندې انده اول پختنه په زین کې سره ته ورګرځین نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خوول اغستا ولې د نیوی نی وختونه او نیوی کومه ستاسې پیسې لا رامنځ ته کړو دغه لپاره یو هنده دي احتیاط خبرې تر اوسه لاسته ترڅو په افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی یا د دنیا سره جوړ سي یا دنیا له دې سره جوړ سي زموږ لپاره سیاسي اړخ بل اخر دي څه کوي
اوس پر شو دي مصنوعي ذہانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دي
مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټيليجنس بيخي نوې صنعت تاريخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 100 میلیون خلک لکاره استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سیمبروسیش میرې ما وخت لزو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویر مې تاسو پر نمنم ولېګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ستاسو هم فرصتونه ستاسو ننګونې د افغانستان غونډې هیوادونو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ریسته کوي او ګټه هغه هیوادونو لپاره کمپنیو لپاره ده چې دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نور کمپنۍ صدیقي تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره زغې لس لس زره کارمندان لدندو استکوي پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي
د شي ډیر خلکو ته پدې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولاده مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو د غټوله کار د مصنوعي ذہانت راته کوي همدا څنګه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتوي ما ل انسان سره هغه رقابت ورس تر بل ډیر زیاتیږي او یو شی چې په خامو دي روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي ولې دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولای سي دا دی خدا کار نه سي کولای نن دی دا کار نه خپل کوي یعنی روباټ خپل تصمیم نيسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی کته یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څه کته ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هرڅه د کړل صفر کیږي نو راځي خو یعنی موږ د سینل رس مثلا دا تجربه دی او شاب شپه تکلنی کرا واخ یو بل ځوان ته ورکړو یعنی پیسہ لکه دی او ډیټا په ډول لغنه را واخ لوغه ته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه غ زده کړه او تجربه او غ ماشين لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بيخي واخن په اده په لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څورزه کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا ونکو خبرې اوریدلې غوایس مسؤلیت ځرکتیا باید شپږو میاس لپاره ودرول سي ځکه د انسان ټول څه بيخي وزي نو د دې کښته ورسي چې بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه د دومره خپل سري حالت ته ځین دا وسم کته چې چټ جی پی ټی فور سره غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه اته ذکر اختیار درته وایم ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل ډیرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت خاطیا پیسه د ګټه اخلو یعنی کله دی وی غټي کمپنی رئیس یعنی راځو نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زدا وګرستې څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټول برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په یو پلانونو کې خو اته باندې سپه لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی د دې وادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو اما مخه نه نیول کیږي واخه د دې تاسو وخت د دې هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذہانت کوي د انسان ذهن هغه کې شي راکټ پات کې شي ود نه کوي زده کړه نه کوي موږ کم یاد به یو وخت به مو ما خپل به اټیا ټلیفون شمیرې ا دې خپل په یاد وي لکه اوس می خپل هم اکثرا نیری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما د اصلت هم وخت کې شي فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندیش نه دغه څوک کې زاس پنوي زبل ولما ورسته ورسته کې مصنوعي زکاوت راغو زب دی اسپانوي زب لوستلو پیغمانه کړم دلې هم دا د سيزو سي هر څه پر انګليسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ماته اړیکه لري سي غار سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یي مثلا انګليسي زب تجباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه ده هم دی اسپانوي د تینو پرمختللو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسي درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیا ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم دمرې ز ټمل کړم د ورستی دوه میاس کې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبري لیک وای ما غیر د ټایپوي او په دمر لوړ صورت ز خبري کوم چې هغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره ا مقاله ولیکل کنه ابل پرون ما پښتنه ترې وکړې ستاسو په اړه باندې کنه سروان سي څوک ده ان واخه دومره دقیق ما راکړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وکې د ستاسو رنځي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مسوي زکاو نو دمه تر دې پورې ویل سي واخن زه د خپل ګور مسپنوي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کما ورته زه د ایمیل تخپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغسل ولي کنه حتی ډیر وخت ظاهران سم زه د خبر خو زما په ذهن کې منو وزدور ته ولي کنه کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مسوي زیرکچا به دا ایمیل پسې ودی کی په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی نو دا تم دا وړي برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما اته اول خبر دای سره زم مسنوي زیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه نو سب دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او دا کلن کلن کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوری کې نور زه تقریبا نیمه مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې منړي خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لا ډېر شان نه لري هغه سره به دغه څه ډول چلن څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسر کوم موږ یې چیلنج کړی او پاته پرون مې یو مقاله وکتله چې دا خبره کړې وسی دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټه ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه
دا اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویژ باړي په آین ټایم کې یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی دا هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوای هغه امادګي د دې لري درته ویژ باړي نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عیني څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ چې پر انګلیسي ده خو که تاسو وایئ دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه نو مصنوعي ځیرکتیا ډیر په لوړ صورت کوي خو اما د زبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري زبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبه هغه دغه رول سي د پر ټکنالوژي کې 0.0 تلور پیسه ده د فارسي ژبه هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبه 2.5 کتلور 50 ده مثلا دغه نور ژبه هم دغه وړه وړه پیسه دي کې دي خو انګلیسي ژبه ته ټول زیاته ده نو ننګونه به وسره یی تکه دومره مواد موږ په انټرنیټ په پښتو زبانه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دمرسته کوي چې ژبه راته وښ باړي لکه دا اوس
یو بل مسله دی ټپ ده د ټپ په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پرښتنه کوي چې څو خوري څو نه خوري همدا څه ده
دی بدې برخه کې خدای تاسو کې ډېر لوی نه پیغام سمره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ته غیر کلن کار رو باندې کوي. هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکړ زکړی کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا اوس دا ډاکټر مرکی کې ټول تجربه یې اوسره دی. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روستي شمیرې په ماغه لزمانه خبر درتري چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم زړه عملیات وسو دی روبات په اسلام باندې یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل کی سسټم تناس او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو هتا غ عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیه دلیم نو پکې یعنی تاخير نو پکې کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه دومره زیرک ډول باندې څنګه انسان پلاس باندې نسو کېول په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډېرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټيلي میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډېر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په پاورسان کې تداوی کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او سنځبال کې حل کړی او تر دې پورې هم ټیکنالوژي هم مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات بیا به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي ناس په خپل هیواد کې وي کار دی یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي دا انلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه چا دسي څو کې چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکي خارج کې تبن چې او جورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده
اول خبر ده چې دوی چې لولي ما په نظر دا ډیره مهمه ده زه ډیره برخي اته ډیره وخت چې ته وایم دلته محصلین په افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وومه غي ته بمول ګوري تاسو د یو برخه وایي چې اگر احتیام له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري ځینې پونځي ځینې برخه ده چې هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته به کار نسته یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لولي دغه تبې خبر د بل هیواد په قانون نه پويږي نو ډېری دا په دې پورې اړه لري چې لولي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیاسته کنه مثلا کله ټکنالوژي برخه راوخلي کله طب برخه راوخلي کله فرض نور تخنیکی برخه واخې په نور نړي کې د کار هغه کچه ډېر لوړه ده نو ورته کار پیدا کیږي زما اول خبر ده د ماسلین دي لډیر هغه برخه څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي دوه خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره او استفاده کوو چې نور هیوادو کې کار ور باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډېر مهمه خبره ده یعنی دا وګوري مشکل دي چې څو ما په نظر پوانتون وایي د دې بیا فکر وکړ چې دا شی زوایم آیا دا برخه زوایم آیا د دې په افغانستان کې اړتیاسته به هر کې اړتیاسته آیا د کار زمینی څړول دا ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان تخو کې دومره خبره ده چې ډېری برخي تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخه دي د په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې د هم جبه زده کولای شي هم د یو مهارت زده کولای شي سپارو پای کې ورته اړتیا ده دا اوس یو ګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډیر تر سلويک سلنه کارکونکو کې انلاین دي سرکار کوي حتی په نوري وادو کې کار کوي حتی د اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری چورته وایي مثلا په هفته کې 500 لیو کا سرکار کوي انلاین 500 لبل سرکار کوي نو دا دغه دند ډیر جغرافیایي کې نه زړه افغانستان کې مزدکړې کړې افغانستان کې د کار راته پیدا سي افغانستان کې نه کیږي افغانستان کې د اوس مش شاخواتل مینو نه خلک بیکار لرو نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړی سي په نوري وادو کې څنګه وکول شي غل لپاره ډیر آسان لاره ده مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري مثلا د نوري اداري برخه سي دي مثلا د اوس انلاین پېښلا راکړ ورکړه ده مثلا لکه امازون او ای بي او دا کمپنیو برخه کې او ته ټول مې خبر ده په کوم مهارتو دی پويږي دی غل لپاره د بل شل سیستمو کې ځان راجستر کی
ډیر زیات مننه سحر صاحب سلامت دی
ډیر زیات مننه لته څخه